پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شی چاري. د دې سات په خپرونه کې مو د افغانستان د دفاع وزارت نظر د داعش ډلې په اړه اخیستی دی. روسیې ویلي دي چې داعش په منځنۍ آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډې جوړوي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي وروستۍ څرګندونې رد کړې. د پر امنیتي چارواکي وایي چې د ناامنیو له کبله د څلورو ولسوالیو مرکزونه مرکز ته لیږدول سوي دي. په ایران کې د یوې زلزلې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي داعش په مرکزي آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړي.
نیروهای افغان توانستن که بزرگترین مخفیگاه مواضع داعشیان در افغانستان از بین ببرن. افراد خیلی کلیدی مهم و رهبریشان از بین بردن. فعلا داعش در افغانستان در حال نابودی است.
تر دې مخکې د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف ویلي و چې اسلامي دولت ډله غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. بورتینکوف دا خبره پرون د ګډو ګټو هیوادونو د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 23مه غونډه کې کړې وه. د فرا امنیه قمانداني وایي چې د ناامنیو له کبله د څلورو ولسوالیو مرکزونه د فرا ولایت مرکز ته لیږدول سوي دي. ګلستان، بکوا، خاک سفید او شیبکو هغه ولسوالۍ دي چې رسمي کارونه یې په مرکز کې ترسره کیږي. د فرا د امنیه قمانداني ویان محب الله محب وایي چې ډیر ژر به دغه څلورو ولسوالۍ له وسلولو تصفیه سي. د نور ولسوالۍ د شوالي په خاطر د دغو ولسوالۍ مرکزونه مرکز ته لیږدول سوي دي. امنیتي ځواکونه پلان لري هغه ولسوالۍ بیرته ونیسي چې مرکزونه یې د فرا ولایت مرکز ته انتقال سوي دي. د ازادي راډیو خبریال د دولتي سرچینو په حواله وایي چې د دغو څلورو ولسوالۍ مرکزونه له یوه کال راهیسې مرکز ته لیږدول سوي دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي چې تر مرکز پورې تګ او هلته د رسمي کارونو ترسره کول خطرناک دي. د ایران دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په ختیځ ولایت آذربایجان کې یوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل سوې ده. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې نن جمعه سهار پر ځایي وخت پر 2 بجو او 30 دقیقو وسوه لږ تر لږه 120 کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي شدید باران سیمې ته د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخامخ کړي او جزئیات هم روښانه نه دي. په سیمې کې تر زلزلې وروسته تر 40 زیات ټکانونه احساس سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا یې 10 کیلومتره بللې ده. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د آس پروشان شارګوټي ته نږدې و. د اروپا د مدیترانې زلزله پیژندنې مرکز به د زلزلې مرکز د ایران د تبریز ښار په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتره لرې بللې دي او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي. ایران په نړۍ کې د زلزلو پر کرښه له پرتو هیوادونو څخه دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. د نومبر پر شپږمه نیټه هم د دې هیواد د هرمزګان ایالت کې د 15.4 په شدت د زلزلې ټکانونه احساس سوي وو. د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې لږ تر لږه 16 او په بصره کې 4 اعتراض کوونکي په ډزو وژلې دي. د بدسل کې ده چې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو د کمیدو کومه نښه نشانه نه لیدل کیږي. پولیسو او روغتیایي سرچینو پرون پنجشنبه وویل چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي هم دي. راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو د بغداد په مرکزي برخه کې د شهیدانو پل ته نږدې په معترضانو ډزې کړې چې شاوخوا 15 کسان یې ټپیان کړي دي. اعتراض کوونکو هڅه کوله چې پر دجلې سیند دوو پلونو ته نږدې خنډونه لرې کړي خو د بغداد د ښار لویدیځ غاړې ته واوښتل او هلته هغې زرغونې سیمې ته یې غوښتل ځان ورسوي چې دولتي ودانۍ او سفارتونه پکې دي خو پولیسو یې د تګ مخه ونیوله. په بصره کې چې د عراق د تیلو د تولید مرکز هم دی پر هغو موترزانو ډزې سوي چې له 4 ورځو راهیسې یې پرله ته پیل کړی دی. لږ تر لږه 4 کسان په دې ډزو کې وژل سوي دي. د عراق د جنوب په نورو برخو کې هم د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. له څو اونیو راهیسې د روانو حکومت ضد اعتراضونو ګډونوال هغه عراقیان دي چې په حکومت کې د اداري فساد، بیکاري، د لومړنیو خدماتو له نشتوالي او نورو ستونزو شکایتونه لري، او په دې هیواد کې د ګاونډي هیواد ایران د لاسوهنو د مخنیوي غوښتنه لري. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید چې امریکا خوندي کړي د امریکا متحدو کورد جنګیالیو ته انتقالیږي، نه د واشنگټن خزانې ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتان هوفمن پرون خبرلانه ته وویل د تیلو د دغو ساحو عواید د امریکا خزانې ته نه، بلکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو رهبري کردان کوي. هوفمن زیاته کړه هدف دا دی چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابر سي چې د داعش ټلې په وړاندې په مبارزه کې خپل قوت ولري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د روسي تر دې ادعا وروسته چې داعش په افغانستان کې اډې جوړوي، د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
فعلا داعش در افغانستان در حال نابودی شکست خورده.
په کونړ کې پلسکونو قابلیت او نرسان فارغ شوي.
موږ دې په خاطر د دوه کلنې دوره دلته ترسره کړه، اوم ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کړو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په وینا تر 10 میلیونه ډیر افغانان په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. د خوست کابل د لارې پر اوږدو جمپونه زیات دي.
د جمپونه ټیټ جګولې لارې زخمي زنانه غریبه وه، د ملا برېښنې کړه او ډېر په تکلیف وه.
زما رایه زما حق پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوو مخکښو ډلو د استازیو بحث لرو. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د استخباراتو د مشر هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډې جوړوي. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ماته کړې ده، خو یو شمېر پوځي کارپوهان داعش یو لوی ګواښ ګڼي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
که څه هم افغان حکومت په کراتو ویلې چې داعش ډله په افغانستان کې د لمنځتلو په حال کې ده، خو تازه د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتنکوف ویلي چې داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. بورتنکوف دا خبره د ګډو ګټو هیوادونو یا CIS د ملي امنیت ادارو د مشرانو په وسلوېختمه ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوې ده. روسی خبری آژانسونو د بورتنکوف په حواله زیاته کړی چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په چوکاټ کې د ځنی وسلوالو ډلو د فعالیت شاهد دي. خو د افغانستان دفاع وزارت د سرګندونی ردوي او وایي داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوی او دا ډله د دې توان نه لري چې په افغانستان کې مرکز جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امانوئل
افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې د داعش لوی پټنځایونه له منځه یوسي. همدارنګه په افغانستان کې د داعش مهم غړي او رهبری له منځه وړل شوي. اوس داعش د لمنځه تللو په حال کې ده. دا ډله ماته شوې ده. موږ په ټول توان د دې ډلې په وړاندې درېږو او دا مهال داعش د دې توان نه لري چې دلته ځان ته مرکز جوړ کړي.
دا سرګندونی داسې مهال کېږي چې تاجکستان وړمه ورځ ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د داعش یو شمېر مخپټي وسلوال وراوښتي او د هغوی پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړه. د روسیې د استخباراتو د مشر وروستیو سرګندونو په تړاو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی او دغه ډله په بشپړه توګه لمنځه نه ده تللې. د دغو کارپوهانو له ډلې بریا ریس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې شتون لري، په کلي د منځه نه دي تللې، خو په دغو نه پیمانه یا په دغو نه قوت باندې لکه د روسیې د استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړه کړې دلته او یا مرکز د سوریې څخه دلته دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
د افغانستان په فاریاب، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. چارواکو تایید کړی چې لسګونه داعشیان له خپلو کورنیو سره یو ځای په دغو سیمو کې میشت شوي او وسلوال فعالیتونه کوي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې افغان ځواکونو داعش ډله په افغانستان کې ځپلې او اوس دا ترهګره ډله د لمنځوړلو د لمنځتلو په حال کې ده. فارن پالیسي خبرونې روانه اونۍ د داعش په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې څو کاله مخکې د شک د تیوري خپره شوه چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. خبرونه لیکي چې په دې برخه کې د یو نظر د ډلې تبلیغات نه وو. پخواني ولسمشر حامد کرزي د روسي حکومت او ګڼو پاکستانیانو په ټویټرونو کې دا تور پورې کړ. په 2018 کال کې حامد کرزي داعش د متحده ایالاتو د لاس آله وبلله او بیا یې وروسته ادعا وکړه چې واشنگتن د دې ډلې حمایت د دې لپاره کوي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته توجه پیدا کړي. تیر کال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا متحده ایالاتو داسې هلیکوپتر چې د امریکا نقش پرې نشته دې ډلې ته وسلې لیږدوي. فارن پالیسي لیکي په روسیو میاشتو کې پاکستانیانو په ټویټر کې تور پورې کړ چې امریکایي ځواکونو په لنډو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي افغانستان ته انتقال کړی دی. البته البغدادي تر دې وروسته معلومه شوه چې د اکتوبر په 16 په سوریه کې ووژل شو. فارن پالیسي بیا لیکي چې دا نظر نوی نه دی. د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی له سلاکارانو نیولې د هند په بیهار ایالت کې د پانتون د محصلینو تربیې ډلې پورې دا تور پورې کوي چې داعش امریکا رامنځته کړی. فارن پالیسي څرګندوي په افغانستان کې دا نظریه د دې لپاره پیاوړې ده. پیاوړې ده ځکه چې خلک دا پوښتنه کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تل دا وایي چې داعش ډله ځپل شوې ده، خو بیا هم دا ډله په افغانستان کې فعاله ده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کونړ کې د عامه روغتیا وزارت لخوا له جوړ شوي روغتیایي روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلیت او نرسان فارغ شوي. د دغه دوه کلنې تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو سرګندونې له کونړه د روحل انوري پراپور کې.
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه وڅلويخ قابلیت او نرسان فارغ شوي. دوی وایي ځکه دغه مسلک غوړه کړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسان وایي غواړي چې په لری پرتو سیمو کې خپل خويندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومانو او میندو د مرګ او میر کچا راټیټه کړي. عاقله او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوالۍ لوکي زازره ما چخپل خويند خپل مند هغه کم خدمات واغه سک پوه او علم چې ما دلته تر لاسه کړی دی خپل خويند ته ورسوم.
من دې په خاطر دا دوه کلنه دوره دلته تر سره کړه اوم ویل تر سو پوری هغه مند او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري دا هغه ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ حالت دند تر سره کو او د خپل زوري دی او کړی دی ولس بچیان ته چې خدمت
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستې وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کم بل څه کې په خپل هیواد بهر ځای کې چې هغه ته باید دند پیدا کړي ترسو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته ویل دوی ژمن دي چې نو فارغ شو قابلیت او نرسانو ته په روغتیایي مرکزونو کې دند پیدا کړي.
د عام روغتیا د وزارت د پالیسی مطابق د عام روغتیا ریاست مصمم دي چې دغه فارغ شو خويندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایی لري کمزې کې خالی بستون لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سر تعهدم دا شوی دی چې فراغت نو وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي.
هغه وایي د قابلیت او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شو وڅل ویختو تنو قابلیت او نرسانو سره ختم شي، خو د خزینه ډاکټرانو نشتون ستونزې سره مخ کړی دي.
خصوصا زمنګ د ایم ډی ډاکټرانو چې کمی دي هغه مشکلات لرو. تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ډی ډاکټر نشته، خو 50% لا اوس هم منګه د قزینا ایم ډی ډاکټرانو د کمبود سره مخې.
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅلويخت قابلیت او نرسانی فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسانو په برخه کې دوه شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څانګو کې په لسګونو نجونی او هلکان په زده کړو بوخت دي. د عامه روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحی اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 322 مري.
د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې تر 10 میلیونه زیات افغانان له انټرنټه کار اخلي، په دې کې له 15% تر 40% پورې ښځې دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار شیرشاه نوابي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له انټرنټه د کار اخیستونکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. نوابي زیاتوي چې اکثر ښاري خلک له انټرنټه کار اخلي. په افغانستان کې انټرنټ ښځو ته کوم سهولتونه برابر کړي دي؟ د فرشتې جلال زوی پراپور کې تفصیل اورو.
د کابل اوسیدونکي روشنا حبیبي وایي له انټرنټ پرته به زده کړې ډېرې ګرانې وي. روشنا د حقوقو محصله ده. هغه وایي چې یوازې د انټرنټ له لارې داسې مقالې او راپورونه لوستلی سي چې د دې زده کړو ته مناسب دي. د روشنا حبیبي د مسلک لپاره ډېر کتابونه ضروري دي او هغه هم داسې چې په افغانستان کې ډېر نه پیدا کیږي یا ګران دي. روشنا حبیبي وایي چې د انټرنټ له لارې ډېر کتابونه ورته پیدا کیږي. هغه وایي چې ډېر محصلان د انټرنټ له لارې په بهرنیو هیوادونو کې سکالرشپونه اخلي، آنلاین کورسونه وایي او په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون یوه محصله ارزو فقیری ازادي راډیو ته وایي چې تیر کال د انټرنټ له لارې د تهران په آزاد پوهنتون کې د یوې روزنیزې دورې غړې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې پر انټرنټ د نورې نړۍ له خلکو سره تماس ټینګول اسان سوی دی. د دواړو په باور د انټرنیټي سایټونو له لارې د معلوماتو خپرېدو د افغانستان د خلکو د ذهن په بدلولو کې مهم رول لوبولی دی. د روشنا حبیبي په وینا د انټرنیټي سایټونو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب زیات استفادې د ښځو په اړه د نارینه و نظر تر یوه حده په شخو بدل کړی دی. ښځو ته د خبرو کولو او د نظر څرګندولو موقع ورکړی دی. دواړو د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت وکړ او ویل چې له محدودو کسانو پرته د زده کوونکو لپاره د انټرنیټ بیا ډیره ګرانه ده. خو ملکه د کابل د خیرخانې مینه اوسیدونکې ده. هغه د کور ښځه ده او میړه په یوه دولتي اداره کې کار کوي. ملکه سواد نه لري. هغه وایي که سواد هم درلودای له انټرنیټ یې کار نه سوای اخیستلی. د دې په وینا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او دولتي معاشونه دومره نه دي چې خلک د انټرنیټ لپاره هم مصرف کړي. ملکه خپل مستعمل ټلیفون ته اشاره وکړه او ویل دا هم چینایي دی، په کریډیټ پیسې نه رسېږم. د مخابراتو د نړیوال ادارې په راپور کې چې د نومبر په 15 خبر شو ویل شوی چې سش کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد انسانانو له انټرنټ کار اخیست. په راپور کې ویل شوی چې د انټرنټ کارونکي په اروپا کې ډیر او په افریقا کې کم دي. د نړیوال ادارې ویل چې په هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي د هغو ښځو شمیر کم شوی چې له انټرنټ کار اخلي. په دې کې شک نسته چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي فقر، د ښځو د سواد کموالی، په کلیوالي سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی یا کمزورتیا او تر یوه حده پر ښځو ټولنیز محدودیتونه څو اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې له انټرنیټه کار نسی اخیستلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر وو په منځني سپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ازادي راډیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې همدارس په تاجکستان کې د ازادي راډیو د هغو خبریالانو د فعالیت د دوام غوښتنه وکړه چې د کار جوازونو د اعتبار موده پای ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورپور کې.
د ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل چې د ازادي اروپا راډیو، ازادي راډیو، د ژورنالیزم لوړو اصولو تجمنه ده او لدې معیارونو څخه د حکومتونو او ادارو د ګواښ یا ویرولو د اقداماتو له کبله نه تیریږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 د ازادۍ راډیو هغو 13 خبریالانو ته د فعالیت د جوازونو له پوره تمدیدولو ډډه وکړه چې جوازونه یې مسترد شوي وو او یا یې د اعتبار موده په لنډ وخت کې پای ته رسېدله. د بهرنیو چارو وزارت یوازې 6 ژورنالیستانو ته د 6 میاشتو لپاره او یوه ته د 3 میاشتو لپاره د فعالیت جوازونه ورکړل، خو د نورو 11 تر اوسه ځنډېدلي دي. څارونکي په دې باور دي چې د تاجکستان حکومت د خبریالانو د فعالیت له جواز څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په پراګ کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریال کیومارس اتا په دې اړه وایي:
تمام سازمان های خبرنگاری در داخل تاجکستان، تمام سازمان های خبرنگاری در بیرون از
تاجکستان، تاجکستان که دنن او بهر د ټولو رسنیو اداره باور لري چې د تاجکستان حکومت د کار له جواز څخه د فشار او ځپلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دوی په دې باور دي چې ازادي راډیو د حق ویلو او د داسې راپورونو د خبرولو له وجې چې د حکومت په ګټه نه دي، ورته د منلو وړ نه دي او ستونزې را برسېره کوي، له دې خنډ سره مخامخ شوې ده.
میکند با این مشکل مواجه شده است.
د ازادۍ راډیو عمومي رئیس ولسمشر رحمان ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د ازادۍ راډیو له خبریالانو سره د مور مېرې چلند وشي او ځینو ته د لنډې مودې جواز ورکړل شي. جیمی فلای خبرداری ورکړ چې که دا ستونزه حل نشي نو ازادۍ راډیو به په تاجکستان کې د خپل فعالیت د دوام په اړه غور وکړي. خاغلی فلای له ولسمشر رحمان څخه وغوښتل چې د تاجکستان خلکو ته د بې پرې خبرونو او راپورونو رسیدل یقیني کړي او د ازادۍ راډیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د تاجکستان د قوانینو له مخې خبریالان د کار کلنۍ جواز ترلاسه کوي او بهرني خبریالان د جواز له لرلو پرته کار نشي کولی. د تاجکستان جمهوري ریاست له ولسمشر رحمان سره د ازادۍ راډیو د عمومي رئیس له کتنې وروسته په یو بیان کې د ښاغلي رحمان له قوله لیکلي دي چې وایي په تاجکستان کې د ازادۍ راډیو د فعالیت د بندېدو په اړه اوازې ناسمې دي. بیان زیاتوي چې د ازادۍ راډیو 13 ثبت شوي خبریالان په ازادۍ سره کار کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
دا ازادي راډيو پروانه خبرونه کې وړاندې زمرايا زم حق پروګرام درو او د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رای شمیرنې پر سر یو بحث پکې اوریدل شي. په دې خبرونه کې تر 12 بجو مخکې ازادي راډيو ته تاسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس ولو خصوص په خوست او په حقیقت کې پکتیا ته مخه کړو. پر جنو لارو د جمپونو نه موجودیت ترافیکي پیښې زیاتې کړې دي، خو د خوست کابل د لوی لار یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر له ډېرو جمپونو شکایت کوي. دا څه باندې 230 کیلومتره لار په پکتیا تیریشي. د پکتیا له مرکز زموږ خبریال احسان آرین د مسافرو تر څنګ د زړه له ناروغ او یو تن موټر چلوونکي سره چې د ملا د تیر د عملیاتو ناروغ یې لېږداوه په دې راپور کې خبرې کړي.
د خوست کاردیز او کابل ترمنس په لویه لاره د ګڼ شمېر جمپونو موجودیت نه یوازې موټر چلوونکو او مسافرو ته ستونزې پیدا کړې، بلکې د زړه په ناروغۍ د اخته ناروغانو لپاره هم ستونزې ایجاد کړې. شاکر الله شاکر د زړه هغه ناروغ دی چې کابل ته یې د تداوۍ په موخه سفر کړی او د خپل سفر کیسه داسې کوي.
هر کله چې زه سفر کوم د خوست څخه کابل ته، د اکثره جمپونو او د سړک د کونډو کپر له وجې ځینې وخت د ډرایور څخه غوښتنه کوم تر څو زه لږ دمه وکړم د موټر څخه کوز شم. نو دا هغه جدي ستونزه ده د سړکونو کې جمپونو او کونډو کپر ځایونو له امله.
یوازې شاکر نه ده چې له دې ستونزې کړېږي. د محمد رحمان زدران په نوم موټر چلوونکی هم د هغه ناروغ کیسه کوي چې په وینا یې د ملا د تیر عملیاتې کړی وو او خوست ته یې راانتقاله وو. دی وایي:
د جمپونه ټیټ جګولی لارې زخمي، زنانه غریبه وه، د ملا برېشن کړی او ډېر په تکلیف وو. و دومره زړه مو وسره خوړو په دلیار کې چې نه منله خبره وه. در نیم ساعته څلور ساعته مزال دی، شپږ ګنټې مزال مو پسې وکړو.
د لطیف په نوم یو بل موټر چلوونکی وایي د خوست او ګردیز ترمنځ په عمومي لاره د کابو یو سلو اتیا چم په نوم موجودیت د دوی د نقلیا وسایطو تخنیکي ستونزې هم ډېرې کړې. دوی وایي زیاتره دغه جمپونه یا مڼې د عامو خلکو له لورې له ضرورت پرته جوړ شوي دي.
یو سلو اتیا یو سلو پنځیس کم زیات داسې جمپونه دي. تکلیف خو دین دا تکلیف دی چې لیدر دی ټیر دی زګا چې دا یو رقم دروغه جمپونه جوړ کړی دی چې ټیر وای په تیزه سره ټیر په ټیر او پټ سی داړي کې سیمونه کې وځي.
د خلکو موټر چلوونکو د غسنځمو د پکتیا د ولایت مقام او د سرکونو د ساتنې د ریاست له مسولینو سره شریک کړه. د ولایت مقام ویان عبد الله حسرت او د سرکونو د ساتنې رئیس محمد رحیم رحمتي ازادي رادیو ته وویل
هغه خلک چې د لوی لارو په مسیر کې ترافیکي تخطی کوي هغوی سره قانوني برخورد وشي تر څو دوی له احتیاطه کار واخلي. په ورته وخت کې له خلکو به هم زموږ غوښتنه دا وي چې ځای په ځای باندې د دغسې بې ځایه موانعو له ایجاد څخه ډډه وکړي.
بالکل دغه زمانه مه چې ځینې خودسرۍ موجودې دي یا د ولس د خوانه او یا د نورو ارګانونو د خوانه نو دغه ته هم زمونږ پام دی انشاءالله ولعزیز که کله موږ سره ځینې امنیتي چارواکي کومک وکړي همکاري وکړي نو دغه به موږ ګریډ بیکو او اموار بیکو او دغه جمپونه به له منځه ویسو.
د پکتیا ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤولین وایي په لویو لارو کې د جمپونو جوړول د ترافیکي اصولو خلاف عمل دی. خو دا چې د خوست او ګردیز ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې شته جمپونه به کله له منځه یوړل شي د مسؤولو ادارو عمل او وخت به یې ځواب ووایي.
ستاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ اسکیمې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی زر کاسه مایبین د بادغیس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ اسکیمې مو دا دوه کاله کېږي زموږ ته دولت نوشته کړي کتابچې را کړې دي موږ ته معاشونه نه راکوي زموږ غږ دې تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په دې زرنه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم وروره عیالونه راپسې دي دا زموږ معاشونه دا دي د پروش کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي اوس دا بل کال راورسېدي تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران مخې توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د مظلوم ولس بیچاره ولس په حق کې توجه وکړي کې نو رحله کوم چې تاسو ما پیغام راکړل. السلام علیکم.
زه د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. موږ په مقبله سیمه کې دا مشکل دی چې د لارې ټوله بندې دي. موږ خو ټول د پاکستان نه سامان موټر د هر څه کاروبار مې د پاکستان نه او مریضي نه شو وړی. موږ ته خو ډېر زیات مشکل دی او کوبل ته موږ نه ټوله هلته غونۍ لګېږي. موږ خو منطقه خو ډېره غریبه منطقه ده. د حکومت نه موږ دا هیله ده چې موږ ته دا لار خلاصه کړي. د انځر کې کنډو لاره ده د ټاک بونډ را ده. موږ سدا پټون ولسوالۍ سدا مشکل حال کې نو زه د ازادۍ کارکوونکو نه ډېر هیله من یم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
په رسیدلو سمسونو کې به په پایل کې له مخابراتي شرکتونو د شکایتونو یو دوه سمس را واخلو. خپلواک صفای د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي چې د روشن مخابراتي شبکې له یو کال راهیسې خپل فعالیت په علیشنګ ولسوالۍ کې بند کړی دی. شفی جان د خوست له زدرانو لیکي افغان بي سیم شرکت موبایل د شپې لخوا په دغه ولسوالۍ کې کار نه کوي. عبدالسلام سالار د بادغیس له بالا مرغاب ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې ادعا کړې ده چې دوی ته مرستې نه رسیږي. مرستې ځینې وکیلان او اربابان خوري. سید رحمان تسکین له وردګ ولایت څخه لیکي د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره باید اعلان شي او په یوه او بله پلمه ونه ځنډې شي. عبید الله له کابل لیکلی دی د انتخاباتو د رایو د نتیجو د اعلان د ځند علت سره تازه خبر سره تازه خبرداری چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې هیله منه ده د رای ورکولو د نږدې 2000 محلونو د رایو د ګڼلو چارې سر له سبا پیل شي. اغلی نورستانی وایي چې یو انتخاباتي ټیم دوی نه پرېږدي چې رای په ولایتونو کې بیا وشمیرل شي، او دا ټیم ټینګار کوي چې شاوخوا 300,000 ګډوډې رایې باید لومړی باطل اعلان شي، بیا به دوی ته اجازه ورکړو چې دا نورې رایې حساب کړي. جعفری پراستول سمس کې لیکلی دی په چین کې د سولې د بحثونو غونډې ته خوشاله دی او کېدای شي چې له دې سره په افغانستان کې سولې ته لار پرانستل شي. عبدالرحمن له کابل پراستول سمس کې لیکلی دی که د سولې خبرې پیل شي لومړی باید دا شرط ومنل شي چې د افغانستان حکومت او طالبان د اوربند موافقه وکړي. اسد رډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوبو بجو پوري په د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5